افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ نن د دې جرګي زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پیلتا لارا هوارول شي. دوستانو ستړي مشه د مو د خبرونې د سر موضوع ده. په اړه به بیلابیل ریپورتونه په دې خبرونه کې درته وړاندې کوو او دا به واوري چې نن په مشورتي لوی جرګه کې په کوم مسلو بحث کیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ملي مصالحې عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلخیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخنه وختي. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر رول او همکارۍ خبرې کړې دي. او د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړونکي چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ملي مصالحې د عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلخیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخنه وختي. عبدالله عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون نه په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خواشینی کړی دی.
از طریق همی تریبیون معذرت میخوایم از خانم روشن
دیوایی در تریبیون للاری لمرمن روشن نبخنه غوارم در چلن در حق ارزختون و چلن سر چی در نظام وربانده ولار در پرتا کر کده در منال ور نده و باید ود سیارل شی. مشورتی لوی جرگی تا در ولسمشر در پرانستون که وینا پر محل بلکیس روشن حق شعار و چد کل چی وربانده لکل شی و طالبانو تا باجور کول ملی خیانت ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی در وینا پر محل بلکیس روشن تا ویل چی چا تا باج نور کوی او پریکړه د جرګي غړو پوری تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګي نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوې ده چې په بیلابیلو کمیټو کې به د هغه 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه بحثونه وشي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکارۍ غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوې اعلامیه کې وویل چې مایک پامپیو او د هغه پاکستاني سارش شاه محمود قریشي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر اهمیت بحث کړی. په اعلامیه کې د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې بلل شوې ده. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستۍ ویجاړون کې چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. د تیرې سه شنبې په هغه چاودنه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 145 کسانو ته رسیدلی او د بیروت زیاتې برخې تخریب کړې دي. دا ولسمشر مشلون په پرونیو څرګندونو کې د لومړني وار لپاره د لبنان د کوم لوړپوړي چارواکي لخوا وروستۍ چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ژغورنې نړیوالې ډلې د قربانیانو د موندلو لپاره د کنډوالو په پلټلو لا هم بوخت دي. دا ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس د جبري معاینې درون لګښ له خپله جیبه ورکړي. دا امر په داسې حال کې صادرېږي چې په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایروس کومه پیښه ثبت شوې نه ده. د حکومت د پرونی امر دلیل لا روښانه نه دی خو ګڼو کسانو چې دولتي کارکونکي دي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي د امر د میاشتنیو معاشاتو د اخیستو پر وخت صادر شوی چې حکومت ته د کارکونکو له معاشونو د دغه لګښتونو د ګرځولو چاره اسانه کوي. د روسي په پروم ښار کې یو څارنوال د دریو فعالانو لپاره د بند د اوږدمهالې سزا غوښتنه کړې. دغه کسان په 2013 کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ګوډاګي د نصبولو په قضیه کې په دخالت تورن شوي دي. د بشري حقونو هغه ډلې چې دغه کسان یې غړي دي پرون وویل چې څارنوال د دغو دریو فعالانو لپاره له 13 میاشتو څخه تر 3 کلونو د بند د سزا غوښتنه کړې ده. څارنوال ادعا کړې د فعالانو د سیاسي ایډیالوژیکي او د ټولنیزې کرکې د انګېزې له مخې داسې اقدامات کړي چې د ده په وینا د امن نظم د اخلال سبب شوي دي. او اوس هم یو ورسته خبر او هم د افغانستان د کرکټ پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د داخلي کرکټ د ود لپاره به ډیر زر په خوست ولایت کې کرکټ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې ډیر زر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د کرکټ لوبي پیل شي چې دا لوبي به د اتو ولایتونو ترمنځ وي او ګریډ 1 سیالۍ دي. دغه لوبي خورا ارزښتناک او مهم دي د لوبغاړو لپاره.
دغه مسابقه روانه پنځشنبه پیلېږي او د اگست میاشتې تر 28 می دوام کوي. په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلو به یا نهایي مسابقه به په کابل کې وشي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ د دې جرګي سرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک په حس کوي چې خوشی کېدلې. له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل تلار هواره ولې شي خو ډيري د حکومت چارواکو په وینا په درنو جرمونو تورندې. نن د دې جرګي باسونه متمرکز پڅی شې دي د به په دې خبرونه کې واوري. دا به مووري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخره وستلې شي چې لومړی عدالت تامین شي. په مشورتي لوی جرګه کې د افغان میرمنو د ګډون او همدارنګا د دوی د وختونو په اړه هم یو ریپورت لرو. دا به هم واوري چې خپل د مشورتي جرګي یو شمیر ګډونوال د دې جرګي او د بندیانو د خلاصون پاړه مخکې لمخکې څه نظر لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د لبنان د پرونیو مظاهرو حال درکو. دا به مووري چې ایرانی چارواکو په وروستیو کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي له دندې لري کېدل د خندا وړ بللي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام لرو له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ د دې جرګي زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدلې. له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هواره ولې شي. مشورتي لوی جرګي چې پرون پایل شو او د یو شمیر سیاسي مشانو تر وینا وروسته د بندیانو د برخلیک پاړه په کمیټو کې بحثونه کړي. نن په څه باندې تر ډیره پوری د دوی بحثونه راسرخي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي هم د اوس مشورتي لوی جرګي لسمی را سره په تماس کې ده. فیروزه خبرونه ته ستړي مشي. پرون د جرګي په لومړۍ ورځ په کمیټو کې د دې 400 بندیانو پاړه بحثونه پیل شوې دي. د نن ورځې د غونډو پاړه کې راته وایي تر اوسه پوری ستاسو معلومات څه دي چې نن به په بیلابیلو کمیټو کې د دوی بحثونه په سر اخی.
ډیر زیات مننه نن سلام تاسو ته د دې ټول قلمونه اوریدونکو ته سهار په خیر. بلې نن هم دلته سجرا کوم څه ویډي البته هغه ولایتونو نه کوم څه چې راغلي دي نو مې څه وو ام اس پی دی جرګه کې وڅو شل څه دې ګډون کوي او دوی ته کوم سوالونه پرون ورکړل شوی او وايي چې حل کړي تر دې نه ماته مادل کوم خزو سره خبرې کړي دي وایي چې هغه سوالونه حل کړي دي او به ته د کمیټو مشرانو ته سپارل دي هغه د کمیسیون ته ورکړي په باندې به بحث کړي. نو دا مهال ما سره په تان کې له نیمروز ولایت نه یو پیغله د نظیفې په نوم باندې راغلې ده. نو د زیات په لاندو کې لدی وورو چې پرون یې څه وکړل او نن څه غواړي څه وکړي. البته دوی پلان څه دی چې د نن ورځو په اوږدو کې به دوی څه کوي مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نزیفه وکیلیم د نیمروز ولایت څخه. موږ پرون دوه سوالونه درلودل چې یو همدغه مهم سوال دغه و چې دا 300 زندانیان خوشی کو که خوشی نه کو او دا دوه جزا درلودل که موږ دا زندانیان خوشی کو نو موږ به وکولای شو چې مذاکرات به شروع کو او که دا زندانیان خوشی نه شي نو دغه وضعیت چې اوس تاوتریخوالی ده وینې تویږي دا به ادامه پیدا کړي. او همدارنګه دا رقم بل سوال و چې که مذاکرات شروع شي نو موږ د مذاکراتو په ترڅ کې موږ څه رقم سوله غوښتلی شو او کوم غوښتنه چې موږ د ټول ورته حل کړ رایزنی وسوله یعنی هر کمیټه کې هغه کسان چې و هغه رایګیری کوله چې څو نفر موافق دي چې دا زندانیان خوشی سي او څو نفر مخالف دي مخالف هم درلودل او موافق هم درلودل نو دا بیا چې ټول کمیټې راټول سي نو هغه اکثریت او اقلیت بیا هم معلومیږي چې اکثریت یې نو خوشی بشي او اقلیت یې
او کلاندو کې راته وایي چې نن مو پلان څه دی نن به څه کوئ د ورځې تر پایه پورې به نن دا بحثونه پای ته ورسېږي اعلامیه به صادره شي جوړه به سي ور بکل شي
انشاءالله زه مطمئنه یم چې دا کمیټې چې پرون دا رقم دونه ډېر کار یې وکړ په دې لنډ وخت کې تر اتو بجو د شپې پورې معمول ته و او دا گزارش دهي یې بیرته د جرګې غړو ته ورکړله نو انشاءالله نن به هم بیا هم په دې سوالو باندې به هم ډېر غور کېږي ډېر به نور تفصیلات او توضیحات به موږ ورکړو او انشاءالله به دا
قطع نامه به هم صادر سي ډیره مننه bale an sir zeh kom de waz kala ke nur mehman sir ham khabare wo kaum aw nur jaziyat bata us sir kala jirge to laadu aghal ta masail bas wal committee de ham amdar masail bani bas na ke nur jaziyat bala agui na waqlo lo tasara be shariku
ډیره زیاته مننه کو فیروزه عزیزی لا تاسو نه دوستانو د لوی جرګی په سیمه کې زموږ خبریاله فیروزه عزیزی و چی هم د اوسې د جرګی سیمه د جرګی د نننۍ غونډې پاړه را سره معلومات شریکول او همدارنګي د دې جرګې د یوې غړي څرګندونې هم را سره شریک کړي چې هغه د جرګې د نن ورځې د باسنو پاړه ویل چې په کوم موضوعاتو به بحث کیږي د اصولې د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې بل مسول سره چې محمد آصف شینوار دی زمونږ بل خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې د کمیټو د نن ورځې د کاري اجنډا پاړه پوښتنه کړي ده کام اورو
پرون چې کله د جرګې د پرانیست مراسم پای ته ورسېدل لګرمې ورسته په 2 بجو د 500 کاري کمیټو کارونه پیل شو کومه اجنډا چې د جرګې د اداري پلاوي لور ورکول شوی و هغه باندې ګروپي کارونه پیل شو چې د ماجیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ دا هغه ورسته د منځه او ډوړې د وخت په بعد بیا د کاري کمیټو خپل گزارشونه د پرتی لوی جرګې د مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په وړاندې کول چې تقریبا د شپې تر ناوخته پورې چې نږدې 10 بجې وي خو شادیش کبیټو مشرانو خپل کاري گزارشات وړاندې کړل چې په کبیټو کې مطرح شوی او د پاتې اتلس یا شل کمیټو کاري گزارشونه چې پاتې دي هغه بنن وړاندې کوي او د دې د پای ته رسیدو وروسته د جرګې پاتې اجنډا هغه وخت معلومي
د څه ویل کیږي چې نن شاید د کاري کمیټو لکه تاسو چې ویل چې د شل یا تلس کاري کمیټو کارونه پاتې دي هغه شاید نن په کار وکی ویل کیږي دا چې دغه کاري کمیټې خپل کار وړاندې کوي او کاري پای ته ورسیږي نو د جرګې نن وي شاید اعلامیه ورکړل شي او نن کارونه پای ته ورسیږي دا خبر سمره رښتیا
کوم کمیټو چې خپل کارونه وړاندې کړي دي هغه خپل گزارشات د جرګې کمیسیون ته ورکړي دي او پاتې نور چې وړاندې کوي هغه باندې سپاري بیا کمیسیون به د جرګې په پریکلیک باندې کار کوي دا پریکړه چې چمتو پاکه بیا به د کمیټو د 50 غونډو کمیټو مشرانو او د جرګې د اداري پلاوي په ګډه ناشته کې هغه باندې استول کیږي نو دا چې پریکړه څه وخت کمیسیون لخوا چمتو کیږي او بیا پریکړه څومره وخت باید ستارت کړي چې د جرګې د کمیټو رئیسان یې هغه تایید کړي کومونه جتونه پکې وکړي نو زموږ د معلوماتو لمخې بیا به کله دا کارونه نن په پای ته ورسیږي د جرګي په اختتامیه یا پایځه غونډه کې په بیا د افغانستان جمهور رئیس برخه اخلي او دا په کلی په 2 ژبو ولته لوستل کیږي او بیا به د غتیر جرګي په تیر جمهور رئیس ته سپارل کیږي نو زه ډېر ډاډه نیم چې دا ټول ریچارج نن پای ته ورسیږي
نن ته سرل دي چې ستاسو کمیټې خپل کار تقریبا پای ته رسولې دي اصلا د جرګې د دارالانشاء لوري نه تاسو کومې پوښتنې درکل شوې د کاري سیستم په کوم شکل باندې
او هغه ټول جرګې هغه محتوا چې و دوا اساسي پوښتنې وي چې یو پوښتنې لومړی پوښتنې دوا جز لرودل لومړی جز دا و چې دا 400 بندیان که افغان حکومت خوشی کوي څه باید افغان حکومت ترلاسه کړي ساسي په نظر باندې ساسي پرخته نه ده او که دا انتخاب نشي دا تاسو موافق نه یې سره دویم انتخاب دا چې مثلا جنگ تاوتریخواله او وینه تویدل دوام پیدا کی. نو په یوه صورت دا دویم جز اچارم د منلو وړ نه و. په لومړی باندې یا لومړی جز کې د جرګې غړو خپل نظریات وړاندې کړي دي چې په ټوله کې زه ویلی شم چې دغه 400 بندیانو خوشی کېدل په مشروط ډول د جرګې د غړو لخوا تایید شوي دي او هغه شرایط هر جرګې په خپل فکر باندې حکومت ته شرایط وړاندې کړي.
مشروط ډول شنوار صاحب همدغه مشروط ډول یعنی کوم ډول
مثلا شرط ایښودل شوی که چېرته دا 400 بندیان چې افغاني تابعیت ولري که بهرنیان وي هغوی سره دې د نړیوالو اصولو په رڼا کې چلن وشي، که افغانان وي د هغوی خوشي کېدل په مشروط ډول وي، او شرط دا دی چې اوربند ټینګ شي دستي او خبرې پیل شي، ملګري ملتونو امریکا یو نړیوال تضمین ورکړي د دغو سرغړونو د مخنیوي دپاره، بهرنۍ مداخله په افغانستان کې بنده شي، په افغانستان کې د ټولګټو پروژو د تطبیق زمینه برابره شي چې هغه د ټول ولس په خیر دی او د بیت المال نه تمویلېږي، او پاتې کوم بندیان چې د امنیتي ځواکونو د مخالف دولت د مخالفینو سره دي د هغوی د خوشي کېدو دپاره د زمینه برابره شي، همدغسې نور واړه او
مسائل حکومت خبر چې تر ډیره چې دغه دیر کمیټو تاسو یادونه وکړه چې کارونه یې کړي دي، تر ډیره داسې ښکاري چې پریکړه په دې باندې شوې ده یا پیشنهادونه د جرګې د ګډونوالو دا دي چې دا 300 کسان باید په مشروط ډول باندې خوشي شي. تقریبا
جرګې د روحیاتو نه د کمیټو چې کوم کارونه وړاندې کړي دي د هغې د محتوا نه دا معلومیږي چې ټول په دې متفق دي چې دا بندیان په مشروط ډول خوشي.
افغان ژورنالیست او لیکوال اسف شینواری چې د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشرکې د جرګې د غونډو په اړه له موږ سره معلومات شریک کړل. د په څرګندونو کې مو اوریدل چې تقریبا د جرګې ډیر غړي د دغه بندیانو چې وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې خوشی کېدل غواړي او حکومت وایي چې دوی په درنو جرمونو تورندي په خوشی کېدو باندې په مشروط خوشی کېدو باندې صلاح کاری. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانونه بیا په افغانستان کې د عدالت په ټینګښت ټینګار کوي. دوی وایي هغه کسان چې په جرمونو او جنایاتو تورن دي خوشې کولې د سولې سره مرسته نه شي کولای. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یوې مشري ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې. صالح محمد صالح په اړه ریپورت لري.
د وسلوالو طالبانو د شاوخوا 400 بندیانو د خوشي کېدو پر احتمال د بشري حقونو ځینو سازمانونو اندېښنه ښودلې ده. حکومت ویلي دغه بندیان درنې جرمي دوسیې لري چې پر خوشي کېدو به یې د مشورتي لوی جرګې رابلل سوي برخوال پریکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون جمعه د جرګې په پرانیستونکي وینا کې وویل طالبانو ورته ویلي چې د پاتې 400 بندیانو له خوشي کېدو سره به په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مخامخ خبرو ته کښېني. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولی شي د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره افغانستان ته سوله راوستلی شي. میرمن پاتریشا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل په کار ده تر سولې مخکې عدالت تامین شي.
هغه څه چې په دوها کې سوې موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره یې څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره هواروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. او لدې سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د میاشتې پر 9 د سوي موافقې لمخې حکومت د 15,000 طالبانديانو او طالبانو د حکومت د زور بنديانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده. خو د 400 طالبانديانو د خوشي کېدو موضوع وروسته له هغې لانجمنه سوه چې حکومت وویل دغه بندیان جرمي او حق العبدي دوسیې لري. دې موضوع د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو مخه هم نیولې ده. د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له قربانیانو سره د سلا مشورې غوښتنه وکړه.
ځینې دغه کسان چې په قتل او نورو مواردو تورن دي دا یو حق العبدي موخه ده. بل شخص حق العبدي یا د قربانیانو حقونه نسی بخلی. هیله من یو په دې برخه کې یوه حل لاره پیدا سي او خپله له قربانیانو سره سلا مشورې وسي.
په مشورتي لوی جرګه کې چې د 260 میرمنو په ګډون 3200 کسان پکې برخه لري او مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي د 400 طالبانديانو د خوشي کېدو او د سولې پر موضوع بحثونه سبا یک شنبه هم دوام کوي. طالبانو په پیل کې د دې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مخالفت کړی و، خو د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل 400 طالبانديان باید د مستقیمو خبرو د جر پیل لپاره د دې جرګې له جوړېدو پرته خوشي سوي وای. ولسمشر غنی ویلي چې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو درناوی به کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مشورتي لوی جرګه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی دی. ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو هم د دې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو هرکلی کړی او هیلې ښولې چې وکولی سي افغانستان ته د سولې راوستلو امکان برابر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو نام وروسته په خبرونه کې اورو چې تاسو د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو او باسنو پاړه څه نظر لرئ؟ زموږ داخلي شمیرې دي 0922 555. بل شمیره مو ده 0992 03 540. لږ وروسته به ستاسو نام په دې اړه واورو، خو تر هغې مخکې بیرته مشورتي لوی جرګې ته ستنیږو. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو شمیر غړي وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره حاضر دي چې د 400 طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه مثبته مشوره ورکړي. دوی وایي که څه هم دا ډول پریکړه به ورته سخته وي، خو سولې ته د رسېدو لپاره حاضر دي دا قرباني ورکړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې یو شمیر غړي چې په افغانستان کې د جګړې د قربانۍ شویو د کورنۍ غړي هم دی وایي هغه مهال د 400 طالب زندانیانو له ازادۍ سره موافق دي چې تلپاتې سولې هیواد ته راشي. همیرا رفی له ننګرهار ولایت دی جرګې ته رابلل شوې ده. هغه وایي سوله قربانۍ ته اړتیا لري او که د دې کسانو په ازادۍ سوله راځي دوی به مثبته مشوره ورکړي.
نو د سولې لپاره مونږ چون دوه نیم لسیزې مونږ ډیره زیاته قرباني ورکړله، نو هیله من دیو چې سولې همان سره شي او دغه قربانیان هم خوشي شي. خو او د بین الافغاني خبرو لم زمينه مساعده.
نظیفه وکیلی چې لنمروز د جرګې ته راغلي ده له جګړې ستړي او د تاوتریخوالي پای غواړي.
ما خودم از خانواده قرباني هستم.
زه خپله د یوې قرباني کورنۍ غړی یم. زما خور وزل سوي ده. هڅه کوم داسې پریکړه وکړم چې تیر څو کلن تاوتریخوالی پای ته ورسوي،
پایان بگذارم.
خو د جرګې ځینې ګډونوال بیا د 400 طالب زندانیانو د ازادۍ سره مخالف هم دي. نسیمه نیازی له لوګر ولایت جرګې ته راغلی. هغه وایي هیڅ کله به هغه کسان ونه بخي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي.
زمونږ تصمیم دا ده هغه کسان چې په قتل کې د موږ د خلکو او د ولس ملت په قتل کې لاسونه سره دي، نو هغه به دوی څه رقم خوشي کړي؟ هغه بندیان دي خوشي کړي چې دوی بې ګناه بندیان دي په پولي چرخي کې.
د 15,000 طالب بندیانو ازادي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې یوه برخه ده چې د فبروري په 16 یې په دوحه کې لاسلیک کړ. د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو د ورکړل شوي نوملار سره سم 4,600 زندانیان آزاد کړي، خو دا چې دا کسان د لوړې کچې جنګي او جنایي جرمونه لري له همدې کبله د نظر اخیستو لپاره مشورتي لویه جرګه رابللې ده. د دې جرګې په کمیټو کې اوس پر دې بحث روان دی چې آیا دا زندانیان آزاد شي کنه. همدا ډول د دې زندانیانو د آزادۍ وروسته باید طالبان څه وکړي او بین الافغاني خبرې څه ډول پیل شي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې به د جرګې په اړه ځینې نور ریپورټونه هم تاسو سره شریکو. په مشورتي لویه جرګه کې د ښځو د ونډې په اړه مغږیږو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د لبنان د پرونیو مظاهرو حال درکوو. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللې. په دې موضوع باندې هم غږیږو، خو تر هغې مخکې لکه مخکې مو چې ژمنه وکړه ستاسو تلیفونونو ته راځو او له تاسو اورو چې تاسو د مشورتي لویې جرګې د روانو بحثونو په اړه څه نظر لرئ. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په تماس کې دی. هیله ده چې مشخص په موضوع باندې وغږیږئ، خپل نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو تلیفون کړی. مهرباني وکړئ. زه تاسو غږ اورم، خبرېږي، مهرباني وکړئ.
د لوی جرګې په اړه موږ دا موضوع ته اورو. به تاسو سره موضوع چې کړو جرګې په اړه، چې دا کوم لوی جرګه کې راغونډه شوې ده او د پارلمان رئیس محترم چې دې سره مخالفت وکړو، دا نه منم چې په څلور سوه طالبان خوشې شي معنا نه لري. موږ دا خوشې دي شي په دې چې درې څلور زره شپږ به ولسمشر خوشې کړه افغانستان کی بدے
آزادی راڈیو ناوری سہار لو بجو پیلے گی او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم په صاف او واضح توګه اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. د نور اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې راځي دا وګورو چې لکه چې یو اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ دا ورسته ټلیفون دی، دا هم راخلو نو بیا راځو نور خبرونه. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ تاسو هم راډیو ټیټه کوي بیا خبرې وکړئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د امریکا چپ واشنگتن اگزامینر خبرونې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدلو موضوع شایي پر مشورتي لوی جرګې سیوري غوړولې وي. دغه جرګه پرون جمعه پیل سوه چې درې ورځې به دوام کوي او شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ په یو مرکه کې وویل چې احتمالا تر نومبر میاشتې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پلان سوي، په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر به له 8400 څخه د 4000 او 5000 ترمنځ شمیر ته راکم شي. د خبرونې په حواله د جرګې په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. په جرګه کې نورو دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جنگ سالارانو هم ګډون کړی. ډېر وی ماسکونه کارولي او ټولنیز فاصله یو څه رعایت کړي، ځکه د خبرونې په باور د یو اټکل مخې د کابل نیمایي وګړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو ترڅنګ د سولې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پر نورو پرتو خندونو خبرې کیږي. که جرګه د دغو 400 طالبانو پر خوشي کېدو موافقه وکړي، ورسره به د خوشي سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او هغه چې طالبانو ژمنه کړي دوی به د حکومت له هیئت سره مخامخ مذاکرو تکشینی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه مطرح کوي چې آیا طالبان به چې دغه مشورتي لوی جرګه یې رد کړې ده د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي. په لیکنې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر اساس راغلي، که د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي سي، طالبانو ویلي چې په دریو ورځو کې د حکومت له هیئت سره مذاکرو ته حاضریږي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه طالبانو له واشنگتن سره د فبروري د 9 د موافقې لمخې پر امریکایي او برتانوي ځواکونو د حملو نه کولو تعهد پر ځای ساتلی، خو پر افغان ځواکونو یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د کاناډا آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال هم د مشورتي لوی جرګې او د هغو طالبانیانو پر ترکیب لیکنه خپره کړې چې په دې جرګه کې پر خوشي کېدو بحث کیږي. د خپرونې په حواله په هغو 400 طالبانیانو کې چې پر خوشي کېدو یې په مشورتي لوی جرګه کې بحث کیږي، د چارواکو په وینا ګڼې درنې جرمي دوسیې لري او 150 یې په اعدام محکوم شوي کسان دي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د بندیانو په دغه ډله کې 40 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه ورباندې اندېښنه لري. د خپرونې په لیکنه په دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلول هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل سوي. په هغه حمله کې د 400 بهرنیانو په ګډون 40 کسان وژل سوي وو.
اتنی می بجې شوې یو ار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په دویمه ورځ نن د جرګې زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشي کېدل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوارولی شي. دا ملي مصالحي د علي شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شبي چلن له کبله بخښنه غوښتي. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشرکي پر ناوخته له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شبي چلن خواشینی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکاري یو رول خبرې کړي دي. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړونکو چاودنه کې خایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله داخلي. د ولسمشر مشلون په پرنوي سرګندونو کې د لومړي وار لپاره د لبنان کوم لوړ پوړي چارواکي لخوا وروستي چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. او د ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کورونا وایرس ته جبري معنی درون لګخ له خپل جواب پرې کړي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري د خبرونه په پایل کې مو د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې د باسنو پاړه د چ په کوم مسلو براڅرخي واوریدل. د سولې مشورتي لوی جرګې یو شمیر خزینه ګډونوالي وایي کای نظریات و نه ورېدل شي جرګه به تحریم کړي. دوی وایي کسان په دې جرګه کې د کمیت په لحاظ ګډون کم دی، خو په خبرې هیله لري چې خبرې واوریدل شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکړي.
د سولې مشورتي په لویه جرګه کې ځینې ګډونوالې ښځې ټینګار کوي چې د 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه به خپل نظریات شریک کړي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید غږ یې واورېدل سي. له دې ډلې صبرینا حمیدی آزادي راډیو ته وویل
په نظریات وړاندې وانه اورېدل شي نو میرمنو همداسې یو تعود هم کړی دی چې شاید اکثریت میرمنو به وځي جرګه تحریم کړي او یا ترکي. زمونږ بحث په همدې دی چې خیر ده که د کمیت د لحاظه کم وي، هم باید نظریات زمونږ داسې نظریات چې هم تاریخ ته مونږ مسؤلیت رافئ، هم ملس ته مسؤلیت رافئ، د یو روښانه مستقبل دپاره هم لاره واره کړي.
هدا مبارز له ننګرهار ولایت نه دغې جرګې ته راغلي. وایي د ښځو ونډه مهمه ده ځکه په خبره یې د جګړې تر ټولو زیاته قرباني ښځې ورکوي.
د ښځو ګډون خو په هره برخه کې ډېره مهمه ده. بیا د سولې په پروسه کې خو ډېره زیاته مهمه ده، په دې خاطر چې په جګړه کې لومړی قرباني مېرمنه ده، ځکه چې اولادونه هم د مېرمنې وژل کېږي، خاوند هم د مېرمنې وژل کېږي او پلار هم د مېرمنې وژل کېږي، نو ډېره زیانمنه کېږي. نو په دې خاطر د دې ګډون پکې ډېر زیات مهم دی.
عناد بیبي چې له خوست ولایت نه دغې جرګې ته رابلل شوې وایي افغان ښځې له جګړو ستړي دي، خو په دې جرګه کې به د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ د حق په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان ښځې ډېرې متضررې او ډېر رنجونه او ډېر دردونه مو لیدلي دي. غواړو چې د طالبانو او د دولت ترمنځ مونږ هغه خبره کوو چې څوک پر حق وي.
د مېرمنې په داسې حال کې د نظریاتو پر اورېدو او پلي کولو ټینګار کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاتې ده او ویل چې باید طالبانو ته باج ورنکړي. اغلی روشن د 400 طالب بندیانو خوشی کول ملي خیانت وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بلقیس روشن ته وویل چې چا ته باج نه ورکوي او پریکړه په غړو پورې تړلې ده. د ولسمشر غنی او بلقیس روشن تر لاندو خبرو وروسته د خواله رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاري چې بلقیس روشن د یوې بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شوارې په لاس کې وه او مخې ته روانه وه په ځمکه ووهل سوه. د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکسي په خبره په دغه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و چې 120 یې ښځې دي.
د سولی د مشورتي لوی جرګي مسولان وای د جرګي د هغو غړو پر ځای نوي کسان بلل شوې دي چې کوم چې د تیرې جرګي غړي و خو سي د بیلابیلو دلایلو له کبله ګډون نه دی کړی. امید ظهیر ملي په اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې د هغو غړیو پر ځای نویو کسانو ته بلنه ورکړل شوې کوم چې یا مړه شوي او یا هم د بیلابیلو دلایلو له کبله نه دي ورغلي. د دې جرګې یو ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل هر بنسټ او ټولنې د خپل غیر حاضر غړي پر ځای نوی شخص دوی ته ورمعرفي کړی دی.
مثلا د کسبګرو اتحادیه یا مثلا د سوداګرو اتحادیه چې هغوی مخکې دلته دې جرګې کې استازي لرلو، اوس که چېرته مثلا د هغوی هغه استازی یا وفات شوی وي یا مثلا په سفر وي یا کومه ستونزه ولري، نو هغه اتحادیه بیا یو بل کس معرفي کړی.
خو ښاغلی جاوید دانه وایي چې په څومره شمېر نوي کسان دغه جرګې ته بلل شوي دي. تېر لمریز کال په غوایي میاشت کې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره هرې ټولنې او بنسټ خپل منځي ټاکنې وکړې او بیا یې خپل استازي د مشورتي جرګې دارالانشا ته وپېژندل. د جرګې یو شمېر غړي دولتي کسان او همدا ډول یو شمېر د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي دي چې بېلو کومې مشورې په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې یو شمېر غړي هم وایي په ډېر لږ شمېر نویو کسانو ته په دې جرګه کې ځای ورکړل شوی دی. رانا حیات لودو یو ده دا وای هڅه به وکړي د خپل خلکو اصلي دریز څرګند کړي.
زه یوازې نه بلکې ټول هغه کسان چې دلته راغلي دي د زرګونو ځوانانو او خلکو استازیتوب کوي. زه دا نشم ویلی چې ټول خلک به راټول کړی شو، خو هر یو دلته د یو ځانګړي بنسټ استازیتوب کوو او د هغوی نظر بیانوو.
خو د جرګې له ډیرو استازو سره د ازادي راډیو له مرکو او تر خوا د جرګې د جوړېدو د مسؤلانو له نظریاتو ښکاري چې د جرګې اکثریت یې د پخوانۍ لویې مشورتي جرګې غړي دي. خالد سنگر له همدې کسانو دی او د دې کار یو دلیل د وخت کمی او د موضوع حساسیت بولي.
پخوانی میکانیزم او هغه کم غړي چې پخوا انتخاب شوي وو ځکه وخت ډیر کم وو او جرګه باید په ډیر کم وخت کې را جوړه شوې وای او د بندیانو د خوشو کولو په اړه پریکړه شوې وای، نو وخت ډیر کم وو او دلته کرونا او نور مسایل وو. په هماغې حساب پریکړه وشوه چې د جرګې هغه کم پخوانی غړي چې دي هماغه بیرته راشي.
د سولې په اړه دا مشورتي لویه جرګه به د شنبې او یکشنبې تر ورځو دوام وکړي. د دې جرګې ګډون کوونکي به ولسمشر ته مشوره ورکړي څو هغه 400 طالب بندیان چې لوی جنګي او جنایي قضیې لري له بنده آزاد او که قانون پرې تطبیق کړي. د جرګې یو بل موخه د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د جرګې د ګډون کوونکو د دریز روښانتیا هم بلل شوې ده.
دوستانو اوس هم د څو اوریدونکو نظریات د جرګې په اړه راخلو.
ما امینه وردګ هم په پلان کې یو مدني فعاله. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولی شي بین الافغاني مذاکراتو لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې، او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دی نو د دوی نه مدقه خواست هغه دی چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریه چې له دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
سلامونه امینه نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو. دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو هیڅ ښېګڼه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونه رسیږي، ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي. دې پر ځای چې عام ولس یا سیمه ایزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به هلته سمه جرګه او یا هم که چیرې قانونیت ته راسو یو زیاته برخه خاوره د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې ده، نو دا سیمو اساس دي په دې جرګه کې نسته. دغه جرګه زموږ له اړخه یا زموږ له نظره سمه جرګه نه ده او هغه څه چې تصمیم نیسي یا قضاوت کوي هغه به یو اړخ لري د حکومت پر ننګه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمبین صفیم د مرکزی بغلان اوسیدونکی وړم د لوی جرګې په ارتباط باندې وایم چې د افغانانو دودیزه جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي. خلاصه نن په دې باندې موافق ناست یم، دومره غټې پیسې دي په دې جرګه باندې د افغانانو بندې شي. نو هغه موافقتنامه چې په قطر کې شوې وه طالبانو د امریکایانو ترمنځ په افغان دولت موافقت کړې، زما باندې باید هم عملي شوی وای. لازم نه و دومره غټې پیسې په دې جرګه باندې ولاړې شي د افغانانو، او زه ارزو کوم چې دغه جرګه وشي کولای د افغانانو زخمونو ته پټۍ کړي او د موږ ټولو افغانانو هیله ورمان پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور بند دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې براین هاک له خپلې دندې لرې کیږي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي استعفا د خندا وړ بللی ده. براین هوک د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د ایران لپاره د امریکا د سیاستونو مشري هم کوله. تهران سپینه ماڼۍ تورن کړې چې د ژغورلو لپاره یې د خپلې خولې تر اندازې غټه ګوله یا مړۍ پورته کړې ده. دا لملنډو ډک الفاظ پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی د ټویټر په حساب کې خپره شوې دي. تر دې یو ورځ مخکې د پنځمه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې براین هوک له دندې لرې کیږي او پر ځای بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز د لنډې مودې لپاره دا دنده پر مخ بیایي. ابرامز مخکې د وینزویلا د مشرتابه د لری کېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. د براین هوک د لری کېدو دلیل نه دی روښانه شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان موسوی په خپل ټویټ کې دا اقدام د خندا وړ بللی او لیکلی دی چې د جان بولټن، براین هوک یا ایلیوت ابرامز ترمنځ کوم فرق نشته. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار و. موسوی لیکلی چې امریکایي چارواکو تر خپلې خولې غټه ګوله پورته کړې ده. د مایک پومپیو، ډونالد ټرمپ او راتلونکو مشرانو په اړه هم دا خبره صدق کوي. د ایران لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي براین هوک د ناڅاپي استعفا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز پر تمدید رای ورکړي. هوک د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې پر دې دنده ګمارل شوی و. د وروسته له هغې چې واشنگټن اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له اټومي تړون څخه ووځي. د 2015 میلادي کال د دغه اټومي تړون له مخې پر ایران لګول شوي سخت نړیوال بندیزونه کم شوي وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر ایران فشارونه زیات کړي دي. له سخت اقتصادي ستونزو سره سره ایرانی مشران تر اوسه د امریکا د فشارونو په وړاندې تسلیم سوي نه دي. ایلیت ابرامز چې اوس به د براین هوک پر ځای د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي وي، په 2003 میلادي کال کې د عراق په جګړه کې کلیدي عنصر ګڼل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ابرام سره له دې چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو هڅو ته دوام ورکوي، په عین حال کې به د ایران د اړوندو چارو مسؤلیت هم پر مخ بیایي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د لبنان امنیتي ځواکونو پرون لسکونه معترضان چې په پلازمینه بیرود کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو تیتو پرک کړي. دا مظاهرې هغه مهال پیل شو چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیرود کې وو. احمد تکل په اړه رپورټ لري.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیرود په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمیر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي و چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپږ کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیټډ پرس خبری آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 1940 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونه لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي، د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په شپږمه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي.
دوستانو، د خبرونې په پایل کې مو د مشورتي لوی جرګې په اړه ریپورټونه درلودل. نن د دې جرګې دویمه ورځ ده او د جرګې زرګونه ګډونوال د هغه 300 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې کوشش کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوارول شي. ضیاء الحق امرخیل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دی او همدارنګ د دې جرګې غړی دی. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. امرخیل صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. دا راته وایي چې داسې په لنډه توګه چې نن به د جرګې بحثونه تر ډیره په څه متمرکز وي؟
ډیره زیاته مننه. کور آباد تیره ورځ جرګې خپل کار پیل کړ، افتتاحی وسو او د ماسپښین وروسته 50 کمیټو خپل کار وکړ او خپل بحثونه خپل منځونو کې وکړ او اکثریت کمیټو بیګا ماخام خپل راپورونه وړاندې کړ. ځینې کمیټو حتی د دواړو سوالونو معلومات تفصیلي وړاندې کړل، اما ځینې کمیټو به یوازې په دې باندې تمرکز کول چې یو سوال جواب پیدا کړی و، دوهم سوال جواب باندې باندې بحث کوي. نو په ټوله کې بحثونه ډېر ښه و، کافي ازادي و په دې کې او د هر یو نظر ته احترام او درناوی کېدل، بغیر د کوم سانسور دلته بحث مخته وړل کېدل او 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 د څلور درس ولایاتو څخه خویندي ورونه
امرخیل صاحب
مختلف قشرونه راټول سي و نر هم به دا بحثونه دوام وکړي.
دسې تشویشونه یا اندېښنې له ځینو هغو سره چې په اصطلاح د جرګې د رابللو مخالف وو چې ښایي په جرګه کې حکومت د بندیانو د خلاصون سربیره ځینې نور مسایل راپورته یا مطرح کړي. تر اوسه پورې داسې مسایل په جرګه کې راپورته شوي دي او د دې اندېښنو په اړه تاسو څه وایئ؟
ګورې، په دې کې دوه بحث دلته د جرګه کې مطرح کېدل او زه غواړم په ډېر چرعت باندې د افغانستان ولس ته د دې اطمینان ورکړم چې په دې جرګه کې یوازې د 1400 بندیانو د خلاصون بحث او همدارنګه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول چې په څه شکل باندې کله چې طالبانو سره مخامخ خبرې کوو دوی غوښتنې څه دي، د دوی همدارنګه څه زمونږ څخه غواړي، په کوم مواردو باید موږ بحث وکړو، څنګه مخته لاړ شو. عموما یو مشوره ده، سیاسین دی تشویش نه کوي او همدارنګه نور دوستان تشویش په دې برخه کې نه کوي. د افغانستان حکومت هیڅ اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان حکومت سولې ته ژمن ده. او تاسو به تیر ورځ د ولسمشر د افغانستان هغه بیانه اوریدلې وي چې یوازې تمرکز یې ټول په سوله باندې وو، افغانان له جنګ ستړي دي، یوازنی حل لاره د افغانستان د مازلې هغه سوله ده او مخامخ خبرې کول دي او همدارنګه د افغانانو څخه مشوره اخیستل دي او افغانان داخليدل دي، ځکه سوله د هر افغان ارزو ده. نو بنان موږ اطمینان ورکو چې په دې جرګه کې بل هیڅ پاس نشته ده. او تاسو باور وکړئ، ما په ډېرو جرګو کې ګډون کړی د افغانستان په دې اوسني عصر کې، بالخصوص د 2001 څخه چې کومې جرګې ترسره شوې دي، په اکثریت جرګو کې مې ګډون کړی. اما دغه جرګه چې کومه رابلل شوې ده، کافي ازادي ده د دوستانو په خپل منځ کې کوم بحث کوي او د هر یو نظر ته متقابل احترام موجود ده، سانسور نشته ده، حکومت نه کوي، او یوازې موږ د کمیسیونونو غړي په دې باندې چې لوجستیکي او تخنیکی ستونزې د دوی حل کو، بل هیڅ دوی په کار کې مداخله نه کوو.
مننه امرخیل صاحب. یو بل موضوع په جرګې په اړه باندې چې موږ څومره خلکو سره له پرون راهیسې خبرې کړې دي، دا ښکاري چې د جرګې زیاتره غړي په مشروطه توګه د دغه بندیانو، دغه د 400 بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکوي. که چیرته مشوره دای یا فکر کوي چې حکومت به د دوی دغه مشوره ومني، ځکه هغوی تر اوسه پورې د دغه 400 بندیانو په اړه ډېر سخت دریځ درلود.
ګوري دا جرګه هم مشوره ده، او د افغانستان ولسمشر تېره ورځ په ډاګه ویلي چې زه د خوشي کېدلو تنها صلاحیت نه لرم، ولس باید په دې برخه کې ما ته لاس راکړي، ولس باید مشوره راکړي. دا یو تاریخي مسؤلیت ده، زه څه وکړم؟ داسې نه ده چې حکومت د دې بندیانو خوشي کولو معنی و، بلکې قانون لاره، په قانوني لاره ورته موجود نه وه. کله چې ولس مشوره د دې ورکړي چې تاسو بندیان خوشي کوي او د دې پروسې حمایه وکړي، زه باور لرم چې ولسمشر د افغانستان د ولس ارادې ته، د ولس مشورې ته احترام لري او په دې باندې باور لري، ځکه چې موږ تمرکز په دې باندې ده چې سوله د افغان ولس پورې تړاو لري، او که ولس وغواړي سوله راتلی شي او 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 د افغانستان حکومت په ټوله کې د برخې تجمن ده. نو موږ وګورو چې نن بحثونه په کوم شکل باندې سره مخ ته ځي په کمیټو کې، او که خدای کول نن به بحثونه راټولیږي او سبا به له خیره سره جرګه ختمیږي، او ولسمشر د افغانستان به د ولس غوښتنې ته جواب ورکوي، او همدارنګه په ټوله کې به خپل اختتامیه بیان ولري.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی امرخیل. دوستانو، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل چې د مشورتي لوی جرګې غړیتوب هم لري، ډیر سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې وو. کورودانۍ ورته وایو چې زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.96 اورېدلی شي. د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په 9 بجو کې به زما بل همکار ژکفر احمدي له نوو مطالبو او نوو خبرونو سره سټډیو ته راځي. تر هغې پورې راځو نس پروګرام ته.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
وګاوریدونکو سلام. خبر دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندي خانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې 2 ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې، پرون یوه ډله نه وو راغلي، ویل یې چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت دغه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
او له اختر هم ډېریږي، کمه خو مورا نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې ووینم، ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو، له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دی، د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډېره ده. که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې مساتو.
والا، دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، 8 جیبه به مې راوړي وي.
15 دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې وښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بالا خزه یې
ولې د تا بالا میرمن نه یم که څنګه د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم
ګورئ مام پکې اچولې ده
رښتیا
و
زنو د چا لورې
پلاره ډیره ده لږې خرڅوونه
نه لورې ډېرې خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا ووایې چې څنګه مو را پټوله
لومړی ته ووایه چې تا څنګه را پټوله
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم را باندې ونه کړ
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه
او څو رنگا رنگ لنډې مو اورې
سبا مې بیا کډ باریږي دانوی کور ته پیشه کله کومکړه ما دانوی کور ته پیشه کله کومکړه ما
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار بابنګ بابین بین
د موتا چې پیوا دا وا هغه زه تیر او رزار خور چور کړی و نا هغه زه تیر او رزار خور چور کړی و نا
بنگ بابنګ بابین بین
د کمپاینونو یار دې زه وم وای 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 مشاورین دې ځان ته نور نیول دي نا مشاورین دې ځان ته نور نیول دي نا
بنگ بابنګ بابنګ بنگ
د اخیری مصر دې داوي د مامورینو به زیات نشي ماشونه د مامورینو به زیات نشي ماشونه
بنگ بابنگ بابنگ بنگ
یو د بلور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ بابنگ بابنگ بین
او د خبرونې په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده که واوري ل ډیرو رازونو به خبر شي
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې
زه خټپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول
د دوړو او ګردونو د چارو مسول
هو ولې په تعجب کې شوې
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسلې د تا دی
د پیدا کولو نه دوړو کولو مسولیت یې زما دی
پوه نشوم
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلي ډول لمنځه یوسو
آیا دا به امکان ولري
ولې نه چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کښ راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي
داسې ماشینونه شته
ولې به نه وي حتمن شته
صاحب ته لیدلی دي
نه ما نه دي لیدلی خو باور لرم چې وي به ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ
تر هغو به ماسکونه اغوندو د موټر شیشې به نه کته کوو او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازوو
دا خو به تاسې کوئ دغه غریب ښاریان به څه کوي
د هغوی سږي ورسره اموخته دي معافیت یې ورسره حاصل کړی دی زه خو وېرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي
ولې
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي
په دې کار کې هم شک نشته خورای صاحب دره ته وای چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتی او که کوم بل کارم کوي.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوو. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چې شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي آلات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت.